د سهار اته بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د ښځو لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت، خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. پایل دې سات په خبرونو کوو. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل له افغانستان سره د نړیوال پیوستون د نښې په توګه تر 3,45,340 زیات لاسلیکونه راټول کړي دي. لاسلیکونکو په ګډه د طالبانو له چارواکو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې بشري حقونه رعایت کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې پرون په خپله ایکس شبکه کې لیکلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت په خرابېدو دی، نو موږ باید په افغانستان کې د حساب ورکولو او عدالت لپاره خپلې ګډې غوښتنې ته دوام ورکړو. طالبانو په افغانستان کې د بشري حقونو د ناوړه وضعیت په باب مخکېنی راپورونه رد کړي وو او په افغانستان کې دا وضعیت سم ښودلی دی. د ناروی د کډوالو شورا وایي بریتانیا باید په افغانستان کې د روان بشری بحران په ترڅ کې د خلکو حیاتي ملاتړ ته دوام ورکړي. دا خبره په بریتانیا کې د ناروی د کډوالو د شورا رئیس مارټین هټبرګ پرون جمله افغانستان سره د بریتانیا د 2023 کال د بشری مرستو د اغیزو په اړه د خپل واک کمیسیون د خپاره شوي راپور په اړه په یو بیان کې چې د دې شورا په ویبپاڼه کې خپور شوی کړی دی. دا راپور په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې د بریتانیا د بشري مرستو د پام وړ او مثبتې اغیزې په ګوته کوي. راپور همدارنګه د افغانستان له خلکو سره چې په نړۍ کې له تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخ دي، د بریتانیا پر دوامداره ژمنې ټینګار کوي او وایي چې له 3 میلیون زیات افغانان حیاتي مرستو ته اړتیا لري. خاغلی هالبرګ په دې بیان کې ویلي چې دوی په ځانګړې توګه په افغانستان کې د بریتانیا د حضور د زیاتولو لپاره چې په دې راپور کې غوښتنه شوې هرکلی کوي او زیاتوي د ډیپلوماتیک تعامل زیاتوالی به د مرستو د پروګرامونو د څارنې، د بشرپالنې د اصولي اقداماتو د ساتنې او د افغان میرمنو او نجونو په اړه د چارواکو د مسؤل بللو لپاره خورا مهم وي. د ناروی د کډوالو شورا چې له 2003 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې فعالیت پیل کړی و، اوس په 200 ولایتونو کې مرستندویه چارې سرته رسوي. دې شورا ویلي چې له 2019 نه تر 2023 میلادي کال پورې د بریتانیا د بهرنۍ پراختیا او ګډو ګټو له دفتر څخه 3 میلیون پاوند مرسته ترلاسه کړې ده. د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF پرون جمعه وویل چې پاکستان د چارواکو په ټیټه کچه د نوي 1 میلیارد ډالر پور د ترلاسه کولو موافقې ته رسیدلی دی. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې دا د پاکستان وروستۍ هڅه ده چې د خپل اقتصاد د ملاتړ او د پورونو د پرې کولو لپاره دغې نړیوالې مالي ماسې ته د پور لپاره لاس غځوي. د روان میلادي کال په پیل کې IMF پاکستان ته د 3 میلیارد ډالر پور وروستی قسط 1.1 میلیارد ډالر هم د هیواد ته ورکړ. د پاکستان د مالی وزیر محمد اورنګزیب ویلي چې حکومت پلان لري چې د موجوده پور له بشپړ ترلاسه کولو وروسته له اقتصادي ثبات سره د مرستې لپاره د اوږدمهاله پور غوښتنه وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي تر هغو چې په غزه کې جګړه روانه وي، د ناتو له پوځي متحدانو او اسرائیل سره به د روانو همکاریو طرح تصویب نه کړي. اردوغان په واشنگټن کې د ناتو تر سرمشریزې وروسته پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه لیکلي، تر هغو چې د فلسطینیانو په قلمرونو کې پایداره سوله ټینګه نشي، دا ډول همکاري به ونه مني. ترکیه له 1952 کال راهیسې د شمالي اتلانتیک د پوځي تړون یا ناتو غړی هیواد د اسرائیلي غړیتوب نه لري، خو بیا هم د ناتو د شریک په ورسره همکاري کوي. د روسي دفاع وزارت وایي چې د روسي دفاع وزیر اندري بیلوسوف او د امریکا دفاع وزیر لوید آستن پرون جمعه په یو ټلیفوني انتماس کې د کړکېچ د احتمالي زیاتوالي د خطر د کمولو په اړه خبرې وکړې. په جرمني کې د لری واټن ویشتونکو توغندیو د ځای په ځای کولو پریکړه چې کرملین په وړاندې خبرداري ورکړې، کېدای شي د سړې جګړې په بڼه تقابل بیرته احیا کړي. د روسیې دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې د امنیتي ګواښونو د مخنیوي او د احتمالي تاوتریخوالي د خطر د کمولو په اړه خبرې وشوې. د پینټاګون ویاند سابرینا سنگ هم تایید کړی چې دا ټلیفوني تماس د موسکو په نوښت شوی و، خو نور جزئیات ورنه کړل. او د نایجیریا په مرکزی برخه کې د یو خونځي د ودانۍ د نړیدو په پیښه کې لږ تر لږه 22 تنه مړه شوي. دا پیښه پرون جمعه د نایجیریا د مرکزی ایالت پلاتو په جوس ښار کې رامنځته شوې ده. د چارواکو په وینا شاوخوا 130 کسان نږدې روغتونونو ته انتقال شوي او تر درملنې لاندې دي. ډیری قربانیان زده کوونکي او کارکوونکي دي. چارواکو ویلي ښایي د مړو شمېر زیات شي، ځکه شاوخوا 200 زده کوونکو د دې خونځي د ودانۍ په هغه برخه کې په ټولګیو کې په زده کړو بوخو چې هغه پرې راونه ریده. مزدی رادیو اوره. په جلا وطنۍ کې د افغان مدافع وکیلانو ټولنه وایي په تیرو دریو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي تقریبا ټول ښځینه قاضیانې څارنوالانې او مدافع وکیلانې له دندو ګوښه کړی شوي دي. د دې ټولنې مرستیالې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تر 210 ښځینه قاضیانې له افغانستانه وتلي او شاوخوا 40 په افغانستان کې پاتې دي. نور په دې رپورټ کې
په تیرو څکم دریو کلونو کې یو له هغو قشرونو چې ډېر ځپل سوی د افغانستان پخوانی ښځینه قاضیانې څارنوالانې او مدافع وکیلانې دي. د دغو ښځینه قاضیانو څارنوالانو او مدافع وکیلانو زیاته برخه له افغانستانه وتلې. هغه شمېر چې په افغانستان کې پاتې دي په سخت اقتصادي وضعیت او بیره کې ژوند تیروي. په جلا وطنۍ کې د افغان مدافع وکیلانو مستقلې ټولنې مرستیالې نجلا راحل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په افغانستان کې به شایي دا مهال شاوخوا 40 ښځینه قاضیانې پاتې وي.
تمام قضات زنه اینا منفک کرده
کنه که زینه قضیه نیل کاره شدیدی پا دی معنی چه دوی پا حکومت که هیچ که زینه قضیه ده کار کولو حق نداری زما ده قضیه دوستان و همکران و ده معلومات و لمخی 255 که زینه قضیه نیوی چه لده گلی تر 211 پوری ده تخلیه پر محل وطلی او چلویت که 15 سلویت نوری لپا افغانستان که پاتی دی سوار سر ارتباط که امروی پا بد وزیعت که دی
مرمن نجلا راحل وای هغه قاضیان چې په افغانستان کې پاتې دي په خپل کورونو کې د بندیانو په توګه شپې سبا کوي ځکه پر افغانستان د طالبانو لوبیا وکمنې دوه سره زندانونه مات او سلګونه مجرمین وتښتیدل. د هغې په وینا د ګڼو دغو مجرمانو دوسیې د ښځینه قاضیانو لخوا فیصله سوې وې. مرمن راحل د ښځینه څارنوالانو وضعیت هم د اندېښنې وړ وباله ځکه زیاتو دغو ښځینه څارنوالانو د هغو ښځو دوسیې څېړلې وې چې په کور کې د نارینهوو له زور زیاتي سره مخامخې وې. په جلا وطنۍ کې د افغان مدافع وکیلانو مستقلې ټولنې مرستیالې نجلا راحل وویل ښځینه مدافع وکیلانې اکثریت بیکاره سوي دي.
ما شما خبر دارین که تقریبا نزدیک به 2000 وکیل زن ما در افغانستان داشتیم که
بلتا سپوهی گو چه موگ نکتی 2000 خزینه مدافع وکیلانی در لوده چه در طالبان و تر بیا وکمانی روستا دوی هم در طولنی در نورو برخو او خز و پسیل لکارونو منشوی طالبانو لمنه کرده و کرد چه دوی کاری جوازونه تمدیل نکرن محاکمو تای مخوانی ولشوا دوی دارو الوکالگانی و ترشوی فقابل خیمو لشفکس و تر وصل و پوری در خزینه مدافع وکیلانو در الوکالگانی در لوده نوارس به هرات بند که در الوکالگانی و ترل شوی در طالبانو در تلاشی لدار دوی سیاد اسناد و سوازوال او خپل دفترونه و ترل.
په افغانستان کې ښځینه قاضیانو څارنوالانو او مدافع وکیلانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي سختې امنیتي او اقتصادي ستونزې لري او له افغانستانه د وتلو کومه لاره هم نه ده ورپاتې. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری د مارچ میاشتې پر 10مه د ښځینه قاضیانو نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي وو د طالبانو فرمانونو ډیری ښځینه قاضیانې وزګاره کړي او هغه زنمانون کې افغانانې به ملاتړ کړي چې پر دوی متکی وو. یوې قاضي مرضیه بابکرخیل چې اوس په انګلستان کې ژوند کوي ازادي راډیو ته ویلي په افغانستان کې د ښځینه قاضیانو د نشتوالي له کبله ډېرې کورنۍ په ځانګړې توګه ښځې له ډېرو ستونزو سره مخامخې سوي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي
ازادي راډیو څلور ویش ساته
د خړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو لسګونو زره زیانمنو او سیلاب ځپلو د لاسنیوي لپاره د مالی مرستې د نه درلودلو خبر ورکوي. د سازمان د جولای په 11مه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې له سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره 600 میلیون ډالرو ته اړتیا لري.
په افغانستان کې اړمنو سره د بشري مرستو د پرې کولو او یا کمولو په اړه د مرستندویه سازمانونو د خبرداریو په دوام د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی تازه ویلي چې په دغه هیواد کې د وروستیو سیلابونو له لسګونو زره قربانیانو سره د مرستې لپاره لازمه بودیجه نه لري. ډبلیو ایف پی زیاتوي چې په افغانستان کې د سیلاب ځپلو د وضعیت د ښه کولو او مرستې لپاره 600 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د سازمان په خبره نږدې 115,000 سیلاب ځپلي چې ډیری یې د بغلان، فاریاب، لغمان او غور ولایتونو څخه دي اوس له سیلابونو وروسته د دویمې میاشتې لپاره مرستې ترلاسه کوي. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی د پروګرامونو مسؤل ټیم اندرسون د سیلاب ځپلو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې اصلي موضوع دا ده چې څنګه کولای شو له کافي بودیجې پرته د روان کال په راتلونکو میاشتو کې لاړمنو سره مرسته وکړو. هغه په یوه ویډیو کې چې د سازمان ازادي راډیو ته لیږلې، سیلاب ځپلو ته د مغزي بسکویټونو په ګډون د نورو لومړنیو موادو ویش ته په اشاره سره ویلي:
دو میاشتې وړاندې افغانستان کې شدید سیلابونه راغلل چې ورسره په سلګونه کسان مړه شول، په زرګونه کورونه ویجاړ شول. خلک نه یوازې د خپلو کورونو له لاسه ورکولو ته خفه وو، بلکې د څارویو او خپلو کروندو له لاسه ورکولو ته هم ډېر خفه دي. ډبلیو ایف پی په بیړني ډول له خوراکي موادو سره د مرستې ډګر ته ودانګل، خو دا اصلا بسنه نه کوي څو د خلکو وضعیت ښه کړي او خلک بیرته په پښو ودروي.
ډبلیو ایف پی دغه شان اندېښنه څرګنده کړې چې په راتلونکو میاشتو کې به په افغانستان کې د اقلیم بدلون لا زیات شي او ویلي دي چې دا د خوړو په خوندیتوب اغیز کولای شي. خو سیلاب ځپلي وایي لا هم ستونزو سره مخ دي او په خبره یې د نړیوالو مرستندویو ادارو له مرستې پرته به ورته سخت شي. دوی مني چې د ډبلیو ایچ او لخوا دوی ته مرستې لکه خواړه، خیمې او جامې رسیدلې دي. بغلان ولایت نه دوه کسانو چې یو یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي او بل چې تورخان نومیږي، د ډبلیو ایف پی د مرستو له احتمالي درېدو او خپلو اندېښنو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
خلکو ته بعض خیمې ورکړي دي، بعضې خوراکي موادونه ورکړي دي، البته بعض رسېدلي دي، بعض ته نه دي رسېدلي. نو غربت دته زیاته، خلکو ته تاون ډېر رسولې دي، هم جاني هم مالي، کورنۍ ورته خراب کړي دي. نو دې کورونه شته دی چې هېڅ شی نه دي ورته پاته، د یو سر یې ورنه وړي دي. نو هغه اوس هم په خیمو کې پراته دي او د بغلان ګرمۍ هم ډېره بده ګرمۍ ده.
موږ لپاره ډیره سخته ده، همدا اوس هم خلک د سوزنده لمر لاندې خپلې ورځې تیروي. د خلکو ماشومان ټول په میدان پاتې دي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د قحطۍ د لومړنۍ خبرتیا سیستم شبکې په نوم یوې نړیوالې ادارې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله د روان کال تر سپتمبر پورې د قحطۍ د ګواښ خبرداری ورکړی. یا د شبکه چې د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې پورې اړونده ده، په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې اټکل کېږي د افغانستان په ځینو برخو کې د روان کال له اکتوبر څخه د 2015 کال تر جنوري پورې د قحطۍ اغیزې دوام ولري. دوه میاشتې وړاندې په افغانستان کې ویجاړونکي سیلابونه راغلل چې سلګونه کسان یې مړه، زرګونه یې بې کوره کړل، زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه یې ویجاړه کړه او دغه شان ګڼ شمېر څاروي یې له منځه ویوړل.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته
په غزې ترنګ کې مرستندوی کارکونکو له نړیدلو ودانیو د لسګونو کسانو مړی راایستلې. راپورونو له مخې دغه فلسطینیان په تیرو څو ورځو کې د اسرائیل په حملو کې وژل شوي وو. په عین حال کې په غزه کې د اوربند ټینګېدو او له حماس ډلې د پاتې یرغمل شوو د خلاصون لپاره خبرې اترې روانې دي، خو داسې ښکاري چې په وړاندې ځینې خنډونه شته.
په غزه کې د مرستندویو بنسټونو کارکونکو پرون د لسګونو فلسطینیانو مړي له نړیدلو ودانیو وایستل. دا هغه کسان و چې تیره اونۍ د اسرائیل په حملو کې وژل شوي وو. دغه ودانۍ د غزې په تل الهوا او صنعا کې دي چې د اسرائیل ځواکونه د څو ورځو له بمباریو وروسته ورڅخه وتلي دي. د غزې د مدني دفاع د بنسټ مدیر محمود بسال ویلي چې تر اوسه د ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا شپېته مړي موندل شوي دي. د هغه په وینا په ځینو کورونو کې د کورنۍ ټول غړي د حملو او بمباریو له کبله وژل شوي دي. بسل په دې باب خوشنی وښوده چې ځینې مړي د کوڅه ډبو سپیو لخوا تر یوه حده خوړل شوي دي. د اسرائیل پوځ ویلي چې نسي کولی د مړو د موندلو په باب کوم نظر ورکړي. د غزې ښار او د شمال د ځینو برخو ډیری اوسیدونکي د جګړې له پیله له خپلو کورونو کډه کولو ته اړ شوي دي. د ملګری ملتونو د اټکل له مخې شاوخوا 300,000 کسان شایي لا هم د غزې په شمال کې پاتې وي. د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل د حماس ډلې د ناڅاپي حملې له کبله 1,200 کسان ووژل شول او شاوخوا 250 نور کسان یرغمل شول. له هغه وروسته اسرائیل پر غزه تړانګې سخت حمله پیل کړې. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه څه باندې 8000 کسان چې اکثریت یې ملکیان دي د 9 میاشتنۍ جګړې پر مهال وژل سوي دي، خو بې پرې سرچینو دغه شمېرې رد یا تایید کړې نه دي. لدلادې سره جوخ د امریکا د متحده ایالاتونو، مصر او اسرائیل مرکچیانو خپلو خبرو ته دوام ورکړی چې د حماس او اسرائیل ترمنځ کړکیچ کم او په غزه کې د اوربند ټینګښت او د پاتې یرغمل سوو کسانو خلاصون ته لاره هواره کړي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر ویلي چې هیواد یې یو هیئت د مذاکرو لپاره لیږي، خو لا هم ځینې خنډونه شته. حماس ډله ټینګار کوي چې باید د دایمي اوربند موافقه وسي، خو نتنیاهو وایي چې له هیڅ داسې طرحې سره به موافقه ونه کړي او د حماس ډلې تر نابودۍ پورې به د اسرائیل پوځي عملیات دوام ومومي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د باندې دا انچونی خبرې هم نوې سي په کوم مرحله کې څنګه بلوغت مرحله ته رسیدم.
د یوې میرمنې خبرې مو اوریدلې چې ویلې یو شمېر انچونې د خپل میاشتنۍ مریضې پاک له معلومات نه لري، لام دی وجه لګانو ستونزو سره مخ وي. انچونو ته د میاشتنۍ عادت پاک له د معلومات ورکولو په برخه کې د مایندو مسولیت څه دی؟
په دوه مرحله کې باید خپل ته ډیره توجه وکړو، خپل خورانو ته مثلا اول د دوه لحاظ چې باید دا وپیول شي چې دا کومه مرحله ده، اول د حالت رسی دوام باید د دې سمرسته وشي، د کور په کارونو کې اجازه ورنکړل شي چې دا درانه کارونه وکړي یا ډیر ځان ستړی کړي. په هغه حالت کې درد لري، فشار کته دی، باید اجازه ورکړي چې دا استراحت وکړي.
نن امدا موضوع چې روم ملتیا موکړي قدر من نکتم کو د افغانستان په یو شمیر کورنیو کې د ځوانو انجونو میاشتنی عادت یو ډول د شرم خبره ګڼل کیږي. انجونو تلمه کوچنیوالي څخه دا ذهنیت ورکول کیږي چې دا مسله د شرم وړ ده او باید پټه وساتل شي. لامدې عمله خو ځینې هغه انجونې چې په دې دوره کې درد هم لري یا هم مریضي په نارمل ډول هر میاشت نه وي، چاته څه نه وایي، هر څه په پټه خلص غمي. همدا وجه وي چې د وخت په تیریدلو سره په دې برخه کې ستونزې دومره زیات چې به ډاکټرانه هم درملنه نشي کولای. یا به ځوان انجلی په دې اکله وایي
نو مرزوس وخت کې ما عادت ما خوښ شدم، نو ساله بودم برم بسیار سخت تمام شد. مادرم برم
زما نوم ارزو ده، کله چې د لومړی ځل لپاره میاشتنی مریض شوم نه کله نه وم، مور می مخکې معلومات نه ورا کړی، ډیر نارامه او خفه وم. زه په دې نه پوهیدم چې ولې داسې شوم. خوانځي ته نه تلم، سورزی لیک لوست څخه پاتې شوم. درد می درلوده، ژړل می. هغه ورځ چې را یاد شي اوس هم خفه کیږم. وایم کاشکې ټولې کورنۍ خپلو لونو ته د میاشتنی مریضي په هکله معلومات ورکړي، نجونې وپوهوي چې کله مریضیږي، دوی به ځان ته ورخطا نه وي.
د کندهار اوسیدونکو چې نه غواړي نوم یې په خبرونه کې یاد کړو، وایي چې د افغانستان په لور پرتو سیمو کې ځوانې نجونې په دې اکله نه پوهیږي چې ولې میاشتنی عادت سره مخ کیږي.
موږ تاسو ټول د دغه مرحله څخه تیر شوي، د پړاو څخه موږ تیر شوي، هغه درک احساس موږ لرو او زموږ په ټولنه کې دا ډیره مهمه موضوع ده چې هر فرد باید دغه درک او احساس ولري. یعنی انجلۍ په هر نامه باندې هغه کوم حق چې خدای جل جلاله ورکړي، البته د هر هغه حق څخه دا محدود سوي ده. البته اکثره زموږ خویندې چې دغه د اطراف هغه دا په دې باندې خبرې لانی، هغه
علم خوند می هغه په دې باندې د انچونی خبرې هم نه ویسي په کوم مرحله کې زه رسېږم څنګه به لغت مرحله ته رسېږم خوده یو رقم هغه برخورد یعنی په دغه جریان کې دوی خپل کړه وړه برخورد ډېر داسې جدي پر رقم وي نه هم د هغه ښه سلوک وي نه هم مقابل داسې کوم ښه سلوک وي ورسره نه هم درک احساس وي چې لورې یا خورې د کوم مشکل سره ته مخ وي ولې داسې البته دا مقابل لورې سهم دا ډېر ترټل کیږي ډېر داسې په هره خبره باندې ترټل په هره خبره باندې دې ته د ناهیلي احساس ورکول او یو زموږ په خبرو کې یو غلطه او هغه غیر منطق خبره هم دا ده چې اوس خو دا د په لغت رسېږي اوس نو د بل د کورس وله یعنی زړه نه ورته ښه کوي کله چې یو مور یا په اصطلاح مور پلار یا په کور کې کوم مشران چې دي چې هغه خپله یو رقم ځان ته ناهیلي پیدا کړي مایوس خبرې کوي البته هغه نجلۍ اوري هغه کوم کړنې کوم ناهیلي او کوم په اصطلاح داسې هغه چې دا خبرو سه متاثره کېږي هغه خپل د ځان سه یو کرکه پیدا کوي نو زما خپله هم دا نظر دی د ټولو خویندو سه چې هغه خویندې چې فامېده وي پوه وي په دا برخه یا په دا مسله کې کار کړي هغه ځایو ته چې دوی ځي یا په اصطلاح د یو آګاهۍ لپاره یا په اصطلاح په کوم ټولنه کې چې دوی اوسېږي باید دغه آګاهۍ دوی خپله د پوهاوی دوی خپله شاوخوا د کوم کسان سي کورنۍ یا په ټولنه کې کوم خلک سره مخ کیږي البته د خویندې رفت آمد کوي کوروت دوی خپل د خبرو په طریق باندې باید دغه آګاهۍ ډېره کړي چې لور یا خور په اصطلاح دا هم د خدای لخوا یو تحفه ده زموږ دپاره چې په دا کور کې خدای تعالی موږ ته راکړې ده او په دا کور کې زموږ سره ژوند کوي البته که به لغت مرحلې ته رسېږي هغه باید درک احساس موږ ولرو هغه د هغې درک احساس په دا خاطر باندې چې هغه په دا وخت کې موږ باید ناهیله خبرې ونه کړو هغه دې ته تشویق کړو چې په کوم طریقه باندې خپل ځان خوندي ساتلی سي په کوم طریقه باندې دا د درد او مشکل سره مخ کېږي البته دا ډېر د درد سره کړېږي اما د شرم دا چاته ویلې نه سي ډېره په تکلیف وي خو د شرم چاته ویلې نه سي زه داسې مشکل لرم حتی هغه ډاکټر ته د ولاړې سي هغه ډاکټر د بل ډېر ما داسې لیدلې دي ځینو نورو مریضي دوا ورته ورکړي نه دغه دا مشکل نه لري خو هغه د شرم هغه صحیح تشخیص نه سي ورته بیانول کله چې دا خپل خور مور یا کور کې هغه مشر ته دا نه سي ویلې چې زه د داسې مشکل سره مخ یم نو هغه یو ډاکټر ته څنګه خپل جریان ووایي
دا میرمن زیاتوی چې د کورنۍ د ټولو میرمنو په تیره د مور دا مسؤلیت دی چې خپل لور ته له میاشتنی عادت څخه مخکې دا وایي چې دا یو طبیعي مرحله ده ټولې ښځې تجربه کوي که چیرې درد لري نو دوی سره دې خبره شریکه کړي
لومړی خپل د کورس خپل په خویندو او اولادو باندې باید موږ دغه ترحم ولرو چې دغه مرحلې ته خو البته موږ هم رسېدلي یو هر نجلۍ دا مرحلې ته رسېږي چې په کوم طریقه باندې دا خپل ځان وساتي په کوم طریقه باندې دا د یو دوا په ضرورت باندې دا وکولی سي دغه دوا استفاده کړي چې د درد ضد وي یا هم د میکروب ضد وي او په کوم طریقه باندې چې خپل ځان خوندي وساتي خپل وجود پاک وساتي یعنی دا مش خپل د کور یا خپل د ځان په خپل کور کې کله مش تطبیق کوو بیا نو خپل د کور سره مش کولای شو هغه شاوخوا په خپل ټولنه کې هم دغه کوم خبرې سړي هغه یې سړي د خبرو کوو باید هغه نور ډېر دې ته تشویق سي چې هغه هیڅ کلم د شرم احساس ونه کړي د یو مایوسي احساس ونه کړي باید دې ته تشویق وکړي چې هغه خپل ژوند پر مخ یوسي هغه کوم د دې علم هدف سیده یا هم د نورو کړو زده کړو هدف سیده باید هغه ته تشویق سي او په ځمن کې دا باید د کوم مرحلې سره سیده تیریږي البته د دوی له طریقه کولای سي چې زه هم د مرحلې سره تیر سوی یم باید تاسو هم خویندو دا ده البته اکثره د مکتبو کې به ما انجونې لیدلې سي کله به د انجونې د مرحلې ته رسېدلې ډېر داسې فهمیده او پوهې انجونې به وي چې د هغو د خوا به داسې یو نسخه ورته ورکول سوه چې باید دغه طریقه استفاده سي داسې طریقه استفاده سي یعنی یو آگاهي وه چې خورکۍ به
اغه انجلی به د دې 11 کړه وسته لاسه بکړه بیا به دا غه د طریقه په خپل کور کې خپل په نور امزولانو کې دغه اگایي او د خپل د مثبت خبرې سبوي دا به سرخپرې سوله ته د دوی اغه کړه وړه د دوی نظافت د دوی کوم هلې سبوي ما به واضح ډول لیدل چې ډېر داسې با جرأت به وي او په ځمن کې البته دا د فامیل د خوا هم داسې وي او اکثره چې هغه بیچاره د فامیل د خوا ترټلې مایوسه سوي هغه به د شرمې بې نه چاته جواب ورکولی سوای نه دی چاته خبر ویلی سوای ډېرې خپل د ژونده به هم ناهیله وي ډېر به مایوسه وي ډېرې به شرمېدلې نو هیله ده زما خپله چې ستاسې له خوا دا خپرونې ډېرې سي او په ځمن کې دا مهم نقاط د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی وي یا هم د نجونو په لغت مرحله دغه خپرونې ډېرې زیاتې سي ځکه هر کور کې یو راډیو استفاده کیږي البته که تلویزیون نه وي هر کور کې یو راډیو استفاده کیږي چې ستاسې د طریقه دغه مثبت خبرې دوی کولی سي د یو ښه مشورې په نظر دوی استفاده ځینې وکړي
د خځو د حقونو فعال عادله بهرام نظامی وای چې د خبر ال خاص غیاو ډول دود ګرځیدلی و چې ځوان انجلې به د خپل میاشتنی عادت په وخت کې خپل سی سونځي د شرم لواجی نه وای لاندې موري سره مې مرکه کړی هغه په پایل کې د خپل دوري کیسه کوي
کلتور ته سړی وګوري او فرهنګ ته سړی وګوري الته ګوره انانات ډیر زوراور دي او په کور کې هم جلکې جلکې ده هلک هلک دی او بیا ورکیتوب یې د یو ځواني ده طبعا هلته اوس هم ځینې مشکلات شته دي اما که راشو د موږ دورې ته یقینا ډېره قیته دوره وه او ډېره نابلد حالات وه ډېره سخته وه چې یو انجلکې دې په داسې یو حالت وپوي چې زه اوس زه د چه شي سه مخامخ شوم وهم وه ترس وه ډار وه چې په ما باندې څه وشوه یعنی ډېر مشکلات موجود و اوسنی نسل هم نسل بیدار نسل دی او هم نړۍ تغییر کړی په یو واړه کور تبدیله شوې ده دلته انټرنیټ او سرچ کول او په سپال کې ډېر دی تقریبا د میندو په کټ کې بوس لږ لږ پیساب څه چې ډېر ښه دي رهنمایی کی اولادو ته مرسته ورسه کیږي لور سه تلاش کړه چې لور پوکا
نظامی سه په کلي او بانډو کې لکه څنګه چې له نورو امکاناتو معلوماتو نه لري پاتې دي یو شمېر کورنۍ اوس موږ تاسې لرو چې دغه موضوعات انجونو ته نه وایي او یو ډول هغه انجونو ته هم شرم ښکاري په ځینو سیمو کې داسې لیدل سوي چې په دغه دوره کې خامخا خوی د انجلۍ بدلیږي تندخویه سي بدخویه سي دغه موضوع باندې خبر راته وکړي څومره بد تاثیر کولی سي
د دوره ډېره سخته دوره ده فشار کې کته کیږي او دردونه پکې ډېر وي مظلومه درد لري یا فشار ټیټ دی خواړه نشي خوړلی او نور مشکلات ورسه وي هلته ډاکټر ته نه وړله کیږي پیغله وي چې هو پیغله ده اوس به کله پرې خبر شي چې والله ډاکټر ته یې بوتله مریضي ده څوک به عزتي ریبارۍ ته نه ورسي ټول په کلي کې اوازل وي چې دا خو مریضه ده او آن دا چې دا به دا یو ډېر ابتدایي خبر به وي او دا به ضرورت لري یوه تقوی دوا ته دی یوه معایناتو تو تا چه حتما کم خونه بوی او خواره زنه و خوره سی کنه زنه و خستلی استومانه ده کرلور ورتویلی طول کاری پسر دیه زان تای ده خوره تا پام نیوی وجود ضعیفه کیه نو دا برخوردونه یقینا ده چو لحاظه ده تسر ماور کیوی یو روانی لحاظه چه دا کورانه نشی در کوله چه دا په څه حال کې ده دوام دا چې دانشي ویلای چې زه په څه وضعیت کې یم زه په څه شي باندې گرفتاره یم د صحي لحاظ هم تاسو پوهیږئ چې جامې پاک ساتل او هغه توجه ډېره زه چې ځان ته دانشي کړم نو دا برخورد چې چیرې د لور سره په کورنۍ کې یا د خور سره په کورنۍ کې کې فکر کوم چې دا بیا راتلونکي کې ډېر غټې صدمو سره مخامخ کیږي او صدمه هم دا ده چې دا د سمونه ساتل شي یقینا په څو مرزو گرفتاره کې هم د کوم کلي لحاظه هم د رواني لحاظه د ټولو نه تمخ باید د دې ته د تقوی دا واور توزی شي
یو موضوع بل هغه چې په دغه دوره کې انجلۍ استراحت ته ضرورت لري لکه څنګه چې تاسو ویل خو بیا هم د افغانستان په شمیر کورنۍ او کې درانه کارونه هم په دغه وخت کې کوي نه مور ورته وایي چې البته ټول نه خو یو شمیر کورنۍ او کې هغه د کورنۍ مشر مېرمنې هم نه ورته وایي چې مثلا درانه فرشونه مې مینځه مثلا درانه کارونه نور مکوم مثلا پولی پټی دم مځاو درانه پیټی م پورته کا پم دغه میشتنی مریضی وخت دغه کارونه م دوی کی څومره دغه تجربه لرون کی خځې دې مسولیت لري چې باید دغه کارونه منه کاورتو وای چې مکه ودا شین
یقینا د مسولیت عام تام حوال د مور دی په کورنۍ کې خو ما دلته کومه کورنۍ ته زیر شو یو بل خبرم ده چې هلته دغه مثلا خاکی وی په کور کې یا مشران ته دو مور نه مشران نور میرمنې او د کشران خبر بکې وکړو یقینا مور د جرات نه لري چې په کورنۍ کې مشران میرمنې وی د لورته وی چې تستراتو کوي چې په شوی دی کله د خبرې دا به سره قمرې زوی دا څوک نه وی چې دا د میشت مریضې دا څه مشکل لري نو خو خدای سبب تا تا کور در بغاره کی دنس خبر ده دیو عادی خبر ده و ده جزی خبر ده قطن قطن به استراد خبر نورده کی ولو حتی پا ده مرکزونو کم پا دیرو کورانهی که یچ دیو عادی خبر ده و ده کم مشکل نده دوم را باید تاسو اغا و نکره استراد و نکره ده نورده ویل کی چه توم را معلومات لرم ده استراد خبر قطن نورده کی او دا چې باید دا ځان لومد نه کار دا باید رانش پیتی شایان پورتن نه کار پر دید نادراتو که دا تاس خبره چی یو تیداد دیر کمی کورانه دید دو مسئله تا توجه که ایچه کم اول خبال انجو که نگاری چی تو که خبر شی دکه چی پر کورانه که دا خبر عیب ده وقتی چی پر دیدی کورانه که دا خبر عیب ده انجو که این پتیوی دروند کارم که کا زانم لم دیوی او د پروتون کې کې په سلو مشکلاتو سمخ او خ بیا ځکه چې مور پلار رو یا کورنۍ هغه ته لږ توجه وکړه دا په پروتون کې کې مور وی یا په کور کې ګور وی اما زه تلک سالم من ګورم اما مجرد چې د ودی یا د خېلو کراسي د دې سر په بالښت ټول مشکلات یې خوري ځکه چې د دې دو چند مشکل زیاتی د دو چند پرابلمونو سمخ کی چې دا باید ټول معلومات ولیری هغه معلومات دانه لیری نو دا مشکلات یقینا شته دي خو
بله.
ما مخکم درته وی چې شاید که 500% او یا 500% ورته ویلی شو چې 500% شاید په دو اکلا لگ سالم ما نظر ولیری اما 500% نور عیب کېنی ده
بله میرمن نظامی لکه څنګه تاسو خپل خبرو کې ویل چې که یو انجلۍ چې په استراحت کې دی میاشتنی مریضی وخت کې نو به خلک وایي دا خدای څه مرض لري همدغسې ډاکټر ته د بیول په مسله کې کورنۍ نه غواړي چې ځوان انجلۍ ډاکټر ته بوځي بیا خو نسایي ولادي ډاکټرې ته بیخي لرې خبره ده وایي که دا څوک وویني ښه به وایي چې ولې بوتله په دې باندې خبرې راته وکړي
یقینا چې دی ته عیب معلومي او نسایي ولادي ډاکټرې ته خو په هېڅ صورت نه وړله کې پیغله نجلۍ په اطرافو کې ځکه ډېر غټ عیب دی دا نه وایي چې دا د دې ضرورت دی اما په اشد ضرورت دی چې ځینې وخت داسې یو حالت ورته پیښیږي چې په دې باندې زفر څي او د درد زیات درد نه داز تی طاقت نه لري مجبور دی د ډاکټر سره مشوره وکړي ځکه په دوه وخت کې دا خپل جامې پاکې ونه ساتي که دا ځان پاک ونه ساتي دا واضح خبره ده چې میکروب په وجود کې زیاتی د دې هغه د میشتنی درد شات چند زیاتی التهابات موجودی ډاکټر ته ضرورت کی باید ډاکټر ته بوتلی شي اما دا هغه وخت دغه مشکلات حل کېدای شي چې موږ لرو پروتو سیمو ته لاسرسی ولیرو منفی د دوچ دی هم لاسرسی ډاکټر ته ولیری تلویزیون او رادیو ته ولیری د پیساب ډاکټرانو ته چې معلومات ورکی وي کلیو باندو ته وسی هلته د نږدې نه باید ډاکټران موجود وي یا هغه کسان موجود وي چې میرمن چې د میرمن سب دومره اکله باید خبرې وکړه نو دا مشکل دومره غټ مشکل دی چې دقیقتا نغاړي چې ډاکټر ته بوزي نو دا عام پوهاوی ته ضرورت لري په اوسنۍ شرایطی که باید وظیفه ده دیمو میرمنو ده چه باید دلتا سره زان ورسی و اول پختنه تیو که چه تا ست رقم برخورد اول خاموری تد خپل زان ست رقم برخورد که دیه تد خپل پیغلی لور ست رقم برخورد که دیه پیغل ده زان ست رقم برخورد که ده ده نه تنها چه تنها ده پیغل مشکل دیده اغو مور چه حلته شپاگو و اولاد آتا اولاد روری یا یو اولاد وره تی دونه ست چند مشکلات لیری در طول آمپوهاوی تی ضرورت لیری چه هم در رسنه دی طریقه و هم دی نجده نه باید ورشی گروپونوی سیار او دی دو مرمانو سا باید مرسته وشی
این جونو تا او مندو تا یا مشوره تاسو ولاری چه پا دق دوره که دوی کم تکی پا نظر که اونیسی که تا هم پخبروانه که خبری ورباندی وشولی خوب بیام پا نتیجه گیره که تاسو یا او چه خبری دوی تا هم ولاریم
ډیر زیات مننه. یقینا چې دا مسائل مهم مسائل دي، باید سړی او اساسي ټکو ته بس پی ولري او بیرته بیا د مشورې په توګه زه د یوې مور په صفت چې خپله هم هغه د اولادونه لرم ما ټولو میندو ته خویندو ته دا توصیه ده چې په دو مرحله کې باید خپلو لونو ته ډیره توجه وکړو، خپلو خورانو ته مثلا خویندې دي ته واده شوي اما مجرد خویندې لري چې نوې پیغلې د هغو ته باید ډېره توجه وشي. ما د هر لحاظه اول د دو لحاظه چې باید وپویولی شي چې د کومه مرحله ده، اولې د حالت رسي، دوام باید د ادې سره مرسته وشي او د کور په کارونو کې اجازه ورنه کړل شي چې دا درانه کارونه وکا یا ډېر ځان ستړی کا او یا دا په هغو حالت کې درد لري فشار یې کته دی باید اجازه ورکړه چې دا استراحت وکا. نو که چیرې خپلو خویندو او لونو ته جدي توجه ولیرو، هغه به یوه سالمه مور وي، هغه به یوه سالمه میرمن وي. نو په دو وخت کې د ټولو مسؤلیت دی، هم د میندو، هم د اناګانو، هم د کاکا د ښځو، هم د اماګانو، هم د خالګانو، دا د ټولو مسؤلیت دی چې باید پیغلو ته رهنمایی وکا او د پیغلو سره مرسته وکا. په دو مسله کې مرسته په دو مانا چې ډېرو درنو کارو نو ته یې پرېنږدي. د جامو پیسه کې باید معلومات ورکړ چې دا خپلې جامې څه رقم وساتي او باید ځان څه رقم وساتي. نظافت پیسه کې باید ټول معلومات باید ورکړل شي چې څو دا په راتلونکي کې د مشکلاتو سره مخ نه شي. د ما هم توصیه درنو خویندو میندو ته دا ده چې په دو مرحله کې لطفا متوجه ځانونو ته اوسئ چې نن سبا په نړۍ کې زښت ډېر مرضونه دي او تاسو هم د مرضونو نوم اورېدلی دی، یا د رحم د سرطان رحم زښت زیات دی. هغه دلیل یو دلیل هم دغه دی چې سړی د ځانه صفام نه کوم پاکي په نظر کې نه نیسي، ناپاکي په وجود کې زیاتي یا ډېره کم خونه کېږي او تقوی دوا ورته نه رسي، خواړه سم نه ورته رسي. په دغه وخت کې په رنګارنګ مرضونو گرفتار کی سړی باید دی اول ځانه توجه وکاو. په ځم کې ډیره اشد ضرورت کورنۍ توجه ده دو نو یو پیغلو ته.
بله ډیره زیاته مننه، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
مننه د تاسو نام شاله اوسئ.
دا چې ځوان نجونې په کوم عمر کې میاشتنی عادت ته رسیږي، نسایي ولادي ډاکټره نجم السما شفاجو وایي
سن واقع شدن عادت ماوار از 12 سالگی الی 15 سالگی.
د میاشتنی عادت عمر له 12 کلنۍ څخه پیل تر 15 کلنۍ پورې وي. خو ځینې نجونې په 8 کلنۍ کې هم مریضیږي. که چیرې نجلۍ له 15 کلنۍ څخه وروسته هم نه مریضیږي، بیا باید ډاکټرې ته ورشي او معلوم کړي چې په رحم کې کومه سي ستونزه مونږ لري. زه خپل داسې کسانو سره مخ شوم چې له واده وروسته ماینه یې خي چې میرمنې د نوې ځواني مرحله کې نسایي ستونزه درلودله، خو ډاکټرې ته نه ده پریښودل شوی. دا کار بیا ډېرې بدې پایلې لري. مثلا ډیری وخت دا ډول میرمنې حمل نشي اخیستلی. د ولادي او نسایي برخه یو بل ډاکټر مترا یوسفزی هم وایي چې د نجونو میاشتنی عادت مهمه مسله ده. که چیرې په دې وخت کې د هغوی سي ستونزې حل نشي، ډېر امکان لري چې په راتلونکي کې دا نجونې له مور کېدو څخه محرومې شي.
من بخواهیم در آینده فولکس حتماً به جامعه تقدیم کنیم، باید از آن استن دخترهای جوان خریزیم.
که چیرې موږ غواړو چې په راتلونکي کې روغ رمټ ماشومان نړۍ ته راوړو، نو باید د خپلو لونو روغتیا ته د میاشتنی عادت پر وخت ډېر پام وکړو. موږ لیدلی چې ځینې نجونې د میاشتنی مریضي وخت کې ډېر درد لري، دومره چې بی حاله یې کړي، ملا، پښې، نس، دا ټول په درد وي، خو کورنۍ هغه روغتون ته نه ورولي. نسایي او ولادي ډاکټرې ته خو ځوان نجلۍ بېخي نه ورپرېږدي. زما مشوره د یوې ډاکټرې په توګه ځوانو نجونو ته دا ده چې د میاشتنی مریضی وخت خپل نظافت ته ډیر پام وکړي، ځکه که داسې ونه کړي ځینې مکروبونه چې په دې وخت کې رحم ته داخليږي بیا ټول عمر ورسره وي. او له کورنۍ څخه غواړم چې د میاشتنی عادت پر وخت که چیرې د دوی لونه درد لري، ډاکټرې ته دی ورولي. بې پروايي هم دا چې ځوان نجلۍ د خلکو د خبرو لپاره ډاکټرې ته نه ورولي، دا د خپل اولاد له ژوند سره لوبې دي.
د
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اورنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 14 48 شپږ سو بیاو په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا خې چاره
رینجن پښونځي کې دا ول سینس نیول تر 12 پورې مدیره سرمالیما مالیمانې حالات ټول شي سی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي
افغانستان کې جوړه صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي هله چې زه د جامع نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ سره ماینه کی اما اصله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
سلام او ورځ مو پخیر له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته خرغلاست نن په درسي ساعت کې د وم اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون لوست وړاندې کیږي خبرونه درسي مواد لرن افغانستان خوانیزي موسسه په مرسته چمتو شوی او له ازادۍ رادیو خبريږي دوم ټولګي د جغرافي په تیر درسي ساعت کې مو د افغانستان جغرافي موقعیت ولوست په نننی درس کې جهیل ولو کوونکی براته د اوبو د نورو منابعو او جهیل ترمنځ توپیر بیان کړي په همدې لړ کې د افغانستان ځینی مهم جهیلونه ولو او دا بوارو چې د جهیل موجودیت د هیواد او سیمې لپاره څه ګټه لري
جهیل هغه ولاړې اوبه چې څلور خواته وچوي د جهیل په نامه سره یادېږي افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه په لاندې ډول دي د سیستان همون د شیوا جهیل د زرکول جهیل د چکمکتین جهیل د غزنی ولاړې اوبه په لاندې تصویر کې تاسو د چکمکتین جهیل لیدلای سي د سیستان همون جهیل د هلمند همون د صابری همون د پوزک همون او ګود زیرا یا ګود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سندونو اوبه جوړوي د هلمند همون د افغانستان او ایران ترمنځ یو برخه طبیعي پوله جوړوي چې یو برخه د افغانستان او بل برخه السلام علیکم ګلالۍ زده کوونکو هله د چروغ او جوړ بیاست د اووم ټولګي جغرافي مضمون موضوع جهیلونه جهیل هغه ولاړې اوبه چې څلور خواته وچوي د جهیل په نامه سره یادېږي افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه یې په لاندې ډول دي د سیستان همون د شیوا جهیل د زرکول جهیل د چکمکتین جهیل د غزنی ولاړې اوبه په لاندې تصویر کې تاسو د چکمکتین جهیل لیدلای سي د سیستان همون جهیل د هلمند همون د صابری همون د پوزک همون او ګود زیرا یا ګود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سندونو اوبه جوړوي د هلمند همون د افغانستان او ایران ترمنځ یو برخه طبیعي پوله جوړوي چې یو برخه د افغانستان او بل برخه په ایران پورې اړه لري د شیوا جهیل د شیوا جهیل په بدخشان کې پروت دی اوبه رڼې دي او د سمندر له سطحې څخه 3500 متره جګوالی لري په لاندې تصویر کې تاسو د شیوا جهیل لیدلی شئ د زرکول جهیل د زرکول یا زرکول جهیل د پامیر په لوړه سطح کې د افغانستان او تاجکستان د پولې ترمنځ پروت دی. دا جهیل د امو او پامیر د سیندونو لومړنۍ سرچینه جوړوي. د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6 کیلومتره، سویلي غاړې یې 10 کیلومتره او سور یې 4.5 کیلومتره دی. دا جهیل هم یخچالی دی.
د افغانستان د مهمو او سترو جهیلونو د درس په لړ کې مو واوریدل چې ځینې جهیلونه د سیندونو لپاره مهمې سرچینې دي. یو له دې جهیلونو څخه د زرکول جهیل دی چې د امو او پامیر د ځینو برخو لپاره د اوبو سرچینه ده.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
د درسي ساعت په دوام د اتم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. د اتم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د اروپا اقلیم ولوست او په دې برخه کې مو تر ډیره تمرکز د اروپا د اوبو پر زیرمو ورټولو. د قارو او یا لوی وچو د درس په سلسله کې نن د امریکا لویه وچه لولو. په دې برخه کې به ښوونکی راته تر ډیره د امریکا د نفوس د جوړښت په اړه ووایي. دا به واورو چې د امریکا د لویې وچې په هیوادونو کې د امریکا متحده ایالات د نړۍ په مخ د کډوالو تر ټولو ستر منونکی هیواد دی. له همدې امله د اصلي یا بومي امریکایانو په پرتله په دغه هیواد کې د کډوالو شمیر ډیر دی. په دې اړه بشپړه تشریح د ښوونکي په درس کې اورو.
موضوع د امریکا د لویې وچې نفوس او مذهب. د امریکا د لویې وچې نفوس او مذهب. نن ورځ د امریکا د نفوسو زیاته برخه د دوو لویو وچو یعنی د اروپا او افریقا مهاجرین چې په لویو ښارونو کې اوسیږي رانغاړي. د دې لویو وچو له نفوسو څخه د کیسمی شمالي او منځنۍ امریکا ده چې په 2000 میلادي کال کې له 480 میلیونو تنو څخه زیات وګړي درلودل. په جنوبي امریکا کې له 340 میلیونو تنو څخه زیات وګړي اوسېدل. د امریکا د لوی وچې ټول نفوس 820 میلیونه تنو ته رسیږي. په شمالي او منځنۍ امریکا کې د نفوس څخه ډک ښار د نیویارک بندر دی چې نفوس یې په 2015 میلادي کال کې 8.5 میلیونه تنو ته رسیده. تاسو په تصویر کې وینئ د امریکا د لوی وچې نقشه. یوازینۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب سره وصل دی. یوازې په مرکزی امریکا کې د پنامې د کانال په واسطه یو لږ اندازه فاصله د دوی ترمنځ ته. که چیرې موږ دغه فاصله مد نظر وګرځو نو دا یوازینۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب یې سره وصل دی. په جنوبي امریکا کې بونس آیرس د ارجنټاین د هیواد پلازمینه د نفوسو څخه د ډکو ښارونو څخه شمیرل کیږي چې په 2015 میلادي کال کې یې 13.3 میلیونه تنه نفوس درلود. همدارنګه په برازیل کې د ساو پاولو د ښار د وګړو شمیر په 2015 میلادي کال کې 13.3 میلیونو تنو ته رسیده. د یادولو وړ ده چې د نفوس وده په لاتین امریکا کې د شمالي امریکا په پرتله زیاته ده. د شمالي امریکا وګړي له مکسیکو پرته زیاتره د پروتستانت د مذهب پیروان دي او د امریکا د لویو چې نور اوسیدونکي کاتولیک مذهب دي چې د جنوبي اروپا میراث دي. د کاتولیک مذهب پیروان په لاتین امریکا کې استوګن دي او د نورو دینونو پیروان لکه مسلمانان او یهودان هم د امریکا په لویه وچه کې اوسیږي. په لاندې تصویر کې تاسو د نیویارک ښار وینئ چې دا یو د هغو ښارونو څخه دی چې زیات نفوس لري.
د امریکا د لوی وچې په درس کې مول وستل چې په جنوبی امریکا کې د نفوس انډول له معیاري پلوه ډیر بد وضعیت کې دی، ځکه د وګړو نفوس د دغو ښارونو د اقتصادي ودې او ټولنیز وضعیت ته په کتو نه دی تنظیم شوی.
د
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 1 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږیست. د 12 ټولګي د جغرافیه په تیر درسي ساعت کې مو د سویس کانال په اړه دا ولوستل چې د دې کانال په اوږدو کې پراته هیوادونه د دغه کانال له ترانزیتي اړخه خورا ډیره اقتصادي ګټه پورته کوي. نو نن د 12 ټولګي زده کوونکو ته د افریقا لویه وچه تشریح کیږي. د نننی درس ډیره برخه د افریقا د لویه وچې پر نفوذ، اقتصاد او ټولنیز وضعیت او دراز مهمو منابعو ورټول دی. لومړی به ښوونکی راته د افریقا لویه وچې ژبې او دین بیان کړي.
موضوع د افریقا د لویه وچې ژبه او دین. د افریقا د لویه وچې دین او ژبه. دین لومړی باید د دین تعریف وکړو. دین د هغه ټولنیز جوړښت څخه عبارت دی چې ټول خلک یو شمیر شعایرو او مناسکو ته ژمن وي، یعنی لمونځونه کوي، عبادات کوي، څه ارزښت چې هغوی ته په احترام کوي. د افریقا په لویه وچه کې بیلابیل دینونه لکه د اسلام مقدس دین، عیسویت او بودایي زیات پیروان لري چې په ټولو هیوادونو کې خواره واره اوسیږي. په عمومي توګه په دې لویه وچه کې 30 هیوادونه د اسلام د مقدس دین پیروان دي. تاسو په تصویر کې وینئ په دې کې یهودیان، مسلمانان او د دې تر څنګ عیسویان او هغه کسان چې یعنی دواړو طرفو ولا یو هغه کسان چې الهي دینونو ته عبادت کوي هم موجود لري او هغه کسان چې وضعي ادیانو ته عبادت کوي هم موجود لري. سپوږمۍ ته عبادت کوونکي هم شته، ستورو ته عبادت کوونکي هم شته، لمر ته عبادت کوونکي هم شته. کوم کسان چې سویت یا نور الهي دینونو پیروي کوي هغه هم شته. دا چې ټول دینونه د اسلام مقدس دین پر اساس منسوخ شوي دي، نو هر هغه څوک چې بېل د اسلام مقدس دین څخه د بل دین پیروي کوي هغوی مسلمانان نه یادیږي. ژبې د افریقا د لویې وچې نفوس د بیلابیلو ملتونو څخه جوړ شوی چې په بیلابیلو ژبو او لهجو خبرې کوي او شمېر یې 200 ژبو او 300 لهجو یا سیمه ییزو ژبو ته رسیږي. څرنګه چې د افریقا زیاتره هیوادونه د اروپا ښکېلاک یا استعمار لاندې وو، نو ځکه یې هماغه ښکېلاکره بهرنۍ ژبه خپله رسمي ژبه ګرځولې وه. فرض کړئ مثال لکه هسپانیا چې پر زهر حمله وکړل او هغه د ډېر وخت لپاره خپل مستعمره ګرځولې وه، نو د زهر خلک هسپانوي ژبه وایي. تر دې تر څنګ پرتګال پر زیمبابوې حمله کړې ده، همدارنګه نور هیوادونه شته چې هغوی اروپایي دي او پر افریقایي هیوادو حمله کړې ده او خپل تر استعمار لاندې راوستلي دي. یوازې دا نه چې دا استعمار و، بلکې د دې منابعو څخه یې هم استفاده کول چې دې ته بیا استعمار و استثمار وایو. اوس دا هیوادونه خپلواک شوي هم دي، بیا یې هم هغه بهرنۍ ژبې د رسمي ژبې په توګه پاتې دي چې ډېرې مهمې یې انګلیسي، هسپانوي، فرانسوي او پرتګالي ژبې دي. د افریقا په لویه وچه کې په ډول ډول ژبو خبرې کیږي، خو په عمومي توګه په دې لویه وچه کې څلور ډلې ژبې ډېر رواج لري. اول سامي ژبې چې په هغو کې سامي، عربي، قبطي او امحري ژبې شامل دي. دوهم ساحلي یا سواحلي ژبې چې په هغو کې د بانتو ژبې او یو ډول نورې ژبې چې د سیمه ییزو ژبو د یووالي محصول دي او شمېر یې ډېر زیات دي شاملېږي. دریم سیمه ییزې ژبې چې شمېر یې ډېر زیات دي. څلورم اروپایي ژبې چې د هغو په سر کې فرانسوي او انګلیسي ژبې دي وجود لري.
د افریقا د لوی وچې جالبه برخه دا و چې خونکي ویل په افریقا کې خلک په وسو بیلابیلو ژبو خبرې کوي او تر څنګ یې سلګونه داسې لهجې هم شته چې خلک په خپلو کلیو بانډو کې پرې خبرې کوي. په دې هیله چې نننی درسي ساعت درته په زړه پورې تمام شوی وي، نو دوم ټولګي زده کوونکو ته به په راتلونکي درسي ساعت کې د افغانستان کرنه په ځانګړې توګه کرهنیز حاصلات ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا جهیلونه بیان شي، او د نهم ټولګي په جغرافیه مضمون کې به دا ولولو چې ولې د افریقا صحراوې د اوسېدو وړ نه دي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د جغرافیې مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه وخت.
تاسو دا خبرونه اورئ، او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
مسافر سوک مین وی او تو مسافر مولاد الفلا وطن